جن مظاهره را پاره ولیدی د اپوزیشن ولسو ډلو د پاشینیان د استعفا غوښتنه کړې او نو موړې تورن کړې چې آذربایجان ته تسلیم شوی او یو لوی خیانت کړې ده. په پام کې ده نن د ورځې په ورستو یو کې هم په پلازمینه ایروان کې د حکومت ضد مظاهره وشي. د دغه اوربند لمخې ارمنستان آذربایجان ته د نګورنو قرهباغ یو شمیر لانجمنې سیمې چې له 1990 لسیزې راهیسې د ارمن ټبرو په کنټرول کې دي رسمن سپاري. او د امریکا د سپیس ایکس په نوم د فضایی پلټنو یو شرکت نړیوال فضایی تمځای ته څلور ستور مزل یا فضانوردان واستولی. دغو ستور مزلو فضایی بیړۍ د امریکا د فلوریډا ایالت له کینیډي فضایی اډې څخه د افغانستان په وخت نن سهار 5 بجې پورته شو. تمه ده دغه بیړۍ له 8 ساعتونو الوتنې وروسته نړیوال فضایی اډې ته چې له ځمکې شاوخوا 400 کیلومتره لرې واټن لري ورسیږي. دغه ستور مزل به په دغه فضایی اډه کې له هغو دوو روسي او یو امریکایي فضانوردانو سره یو ځای شي چې تېره میاشت له قزاقستانه د روسیې د سیوس توغندي په ذریعه نړیوال فضایي تمځای ته استول شوي وو. د امریکا قضایي د امریکا فضایی ادارې ناسا ویلي دا لومړی ځل دی چې د یوې خصوصي کمپنۍ لخوا د فضایي بیړۍ یا کپسول ماموریت ترسره کیږي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې خبرونه په پیل کې مو وویل د خبرونې ډېره برخه د مخخو ښځو اونیزې خپرونې ته ځانګړې شوې. په دې خپرونه کې د ننګرهار پوهنتون استاده کرشمه نظیمی در پیژنو. د کابل استودیو دا خپرونه زما همکار نوریا جبارخیل په مستقیم ډول مخته وړي.
مخکخي خزي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. هله د چي ټول به روغ جوړ او خوشاله وي او د خبرونه تر پایه پورې را سره پاتې شي. لکه څنګه چې زما همکار تاسو ته ویلي موږ سره په خبرونه کې د کابل په هنتون د ننګرهار په هنتون یو استاده کرشمه نظیمی ایمیل منده. اغلی نظیمی زما غږ اوري؟
بله اورم.
سلامونه خبرونه ته خره غلاست. وعليكم
السلام. زما سلامونه تاسو او د ازادي رادیو د مختلفو خبرونو
بله ډېره زیاته مننه. اغلی نظیمی په سر کې د خپرونې د قانون سره سم که تاسو خپل ځان اورېدونکو ته د سې په لنډو کې ور وپېژنئ.
سمه ده مننه. نوم مې کرشمه نظیمی ده. د ننګرهار ولایت د رودار ولسوالۍ اصلي اوسېدونکې ما او فعلاً ننګرهار پوهنتون په کمپاس کې البته درونتا کې اوسېږم. ابتدایي زده کړې مې د طالبانو په وخت کې کړې. البته کورنیو ښوونځیو کې چې د سټوډنټ کمیټې له خوا نه جوړ شوي وو سمپونه او ښوونځی لیسه مې د ننګرهار ولایت د مریم لیسې کې پای ته رسولې ده. او بیا په دیارلس واسي اوم کال کې ننګرهار پوهنتون انجینري پوهنځی مې سیل کړی. البته شپږاتیا اوم کې کانکور ورکړی فارغه شوی د مکتب نو په واسیا کې ننګرهار پوهنتون انجینري پوهنځی مې سیل او په 1991 کال کې د سیول انجینري څانګې څخه فارغه شوی یم. البته بیرته د همدې کال په پای کې ننګرهار پوهنتون په سیول انجینری ډیپارټمنټ کې د استادې په صفت مې خپله دنده پیل کړې ده. او بلاخره دوه کاله وروسته مې د جاپان د پیس سکالرشپ په ترلاسه کولو سره وکولای شو خپله ماستري پیل کړم. په 1994 نه تر 1999 پورې جاپان کې وم او خپل ماستري مې د جاپان اوکیناوا ښار د ریکیوس پوهنتون کې د زلزلې په برخه کې پای ته رسولې ده. او اوس بیرته خپل وظیفې ته ادامه ورکوم.
بله ډیره زیاته مننه اغلی نازیمی چې خپل ځان مو اوریدونکو ته ورو پیژندو. موږ سره به په دې خبرونه کې اوریدونکو هم اړیکه نیسي او پوښتنې به له تاسو نه لري. درنو اوریدونکو، موږ تاسو ته د تلیفون شمیرې وایو. زموږ د تلیفون شمیرې دی 0 9 9 15 43، او بل شمیره مو ده 0 7 8 7 2 5 55. هم دا اوس کولای شي چې د اغلی نازیمی نه خپل پوښتنې وکړي. اغلی نازیمی، را به شوستاسي ابتدایي زده کړو ته چې له ډول ډول ستونزو سره شاید مال وی او تاسو له ستونزو سره سره ابتدایي زده کړې کړې وي، ځکه چې تاسو ویلې چې تاسو ابتدایي زده کړې د طالبانو په وخت کې کړې دي، لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده طالبان په وخت کې مکتبونه په ډاګه بند وو. خو که تاسو را تلک معلومات راکړي چې څنګه په تاسو باندې د چا پیښه ونه شوله او تاسو وتوانید چې ابتدایي زده کړې هلته تر سره کړئ.
ستونزې خو وې، البته زموږ افغانستان شرایط دي د پیل څخه نیولې د ابتدایي زده کړو سره نیولې تر ماسترۍ پروګرامه پورې ستونزو سره مخ شوې یم. خو تاسو د ابتدایي زده کړې په هکله وپوښتل، په هغې وخت کې لویه ستونزه همدا وه چې د نجونو په وړاندې یا د نجونو پر مخ باندې ښوونځي بند وو. په هغې وخت کې خوشبختانه د سویډن کمیټې له خوا نه ځینې صنفونه په کورونو کې تر شپږم صنفه پورې اجازه وه چې په کورونو کې جوړ شي، او هغه وړې نجونې چې عمرونه یې کم دي تر شپږم ټولګی پورې دل کولی شو. موږ هم خوشبختانه د همدغې صنفونو د درس څخه مستفید شو، او په ننګرهار پوهنتون په کمپاس کې خپله دلته اکثرو استادانو دا چې د اکثرو استادانو مېرمنې باسواده وي، نو صنفونه ډېر خوشبختانه، او ما هم په هغې وخت کې د دې صنفونو کې زده کړې وکړلې. البته څه په کور کې مې درس ویلې، څه په مکتب کې، او په کم وخت کې مې وکولی چې هغه شپږم صنف مکمل کړم، ځکه ویره دا وه چې نن به بندېږي که سبا به بندېږي. نو په همدې خاطر اول او دویم صنف مې ولوست، بیا په کور کې مې درس ولوست، دریم مې پرېښود، څلورم صنف مې شروع کړ.
بله،
او په همدې ترتیب سره بیا خپل د درسونو ته مې ادامه ورکړه، او د شپږم صنف پای سره سم د طالبانو رژیم له منځه لاړه، او د نوي رژیم په راتګ سره په دولتي ښوونځي کې.
بله، لکه څنګه چې ټولو داسې فکر کاوه چې نور به ښځې او نجونې مکتب ته نشي تلی، تاسې څنګه په دغه حالت کې څنګه هیله درلودله مکتب ته چې تاسې مکتب ته لاړ شي یا درس ته ادامه ورکوئ؟ ځکه چې دا خو تاسې ته حتمي او ضروري خبره وه، یعنی تاسې ته معلومه وه چې تر دې یعنی تر شپږم صنف به زیاتې زده کړې ونه کړئ، نو یعنی تاسې ته کومه هیله وه؟
هیله په زړه کې مې وه، خو داسې دغه مې تاسو ما ته معجزه ښکاري چې زه اوس خپلې زده کړې او د هغې وخت ارمان سره مقایسه کوم، او ما ته دغه د زما زده کړې دغه کچې چې ده دا ما ته یوه معجزه ښکاري چې زما ژوند کې واقع شوې ده. ځکه هغه وخت زما یادېږي د جوزا میاشت وه، زمونږ امتحانونه وو، نو ما ټوله ورځ په ځان سره دا فکر کاوه چې زمونږ دا امتحانونه به خلاصېږي، موږ شپږم صنف کې وو. دا چې د نړیوالو خبرونو نه او دغه نه لتلري وو، دومره نه پوهېدلو چې دنیا کې به څه پېښېږي او افغانستان کې به په راتلونکي کې څه پېښېږي. خو زما لکه په ټوله ورځې به ځان سره به مې همدا سوچ کوه چې څنګه به دا امتحانونه خلاصېږي او نور به مکتب ته نه ځم، نور به ښوونځي ته ځم. کاش زمونږ دا ښوونځی ته نه هم حد اقل تر نه هم صنفه پورې شي، دا وسطه پورې شي. نو همدا و چې کله د سنبلې میاشت وه، د سنبلې میاشت کې د سپتمبر یولسم پیښه رامنځته شوه، د هغې پیښې څخه وروسته حالات بدل شو، او د جېرې میاشت کې زما یادېږي چې موږ بېرته د کلي نه راغلو خپل کور ته، البته درونټې کې چې اوسېدلو او ښوونځی هم شروع کړو. نو دا زما لپاره داسې یو معجزه وه چې زما ژوند کې واخېږي شوه، او زما هېڅ وخت نه هېرېږي هغه وخت سوچونه د شپږم صنف د کلنۍ ازموینې په مهال چې ما وویل چې زمونږ ښوونځی به نور خلاصېږي او زه به نور ښوونځي ته نه ځم.
بله، تاسو د انجینری د پانزینا فارغ شوی یاستي، دا راته وایست چې څنګه مو انجینری انتخاب کړل، دا تاسو غوښتنه واست، تاسو خپل انتخاب وو د کورنۍ لخوا غوښتنه وا، کنه تاسو نمرې هم د برابر وي؟
نه، انجینری
هم
زما یو د خوب خیال څخه و، دا چې په خوندې کې ما نو د خوندې د دوران زما فزیک او ریاضي او کیمیا د مزامین سره ډیر علاقه و، که څه هم هغه وخت نوی خونځي شروع شوی و، داسې مسلکي استادان موږ نه درلودل، مګر ما بیا هم د خپل علاقې په بنیاد باندې کورسونه هم نیولي، زه کورسونو ته لاړه شم، خو هغه خپله خاصه علاقه مې چې د دې مضمونونو سره وه، نو ځان سره به مې درس ویلې، نورو ته به مې خپل د ګاونډیانو ماشومانو ته هم صنفیانو ته به مې درس ویل، هغه درس ورکولو ته چې هغو سره په ما درس کار کوو ریاضي کې یا نور فزیکو نہ ہندسې مضمون کې امدا او خپل هغه علاقه و لا زیاتې ده، بیا دوه نور دلیل و، یو دا و چې ما خپل مشر ورور مې انجینری پنځه کې واغې وخت کې زه لاتم یو لاتم دوه لاتم سم څو ما نو زما مشر ورور انجینری پنځه ما دا غې نو څو لیدل دا اول څوم په نه البته اول دویم
بلې
کوریاځي درسونه هم چې دا علاقه لا زیاتې ده، دویم دا چې د طالبان په دوران کې دا چې زما خپلار خپل ننګرهار پوهنتون کې ویټرنری پوهنتون کې استاد دی، نو د طالبان په وخت کې د استادانو معاشونه یا نه وو که وو هم ډېر ناچیزه وو، نو ځکه استادانو ځان ته بدیل لارې د هغه خپل ژوند د تېرولو په خاطر انتخاب کړی وې، چې یو د دې نه چې اکثر استادان پکې مصروف او د پوهنتون ځینې ساړې ځمکې وي چې هغه یې آبادې کړې وي او د هغه یې کرل او دفاعي کوله، زه هم خپله پلار سره به مې په دغې برخه کې کومک او مرسته به مې کول چې زمونږ ځینې پتي وو د انجینري پوهنځي سره څنګ کې، نو ما به چې کله د انجینري پوهنځي محصلین لیدل هماغه ماشومتوب نه به زما ذهن کې دا ګرځېدل چې د ځمکې پر مخ بختور انسانان دوی دي چې دوی انجینري پوهنځي لولي او دلته راغلي دي درس لولي او دوی به د دې ټولنې راتلونکي انجینران، نو دا زما په ذهن کې د هغې وخت نه یو علاقه چې را پیدا شوه او بیا مې خپل انتخاب و، البته خپل خوښه کوم کورنۍ یو څه ممانعت کوو د ټولنې د شرایطو په خاطر باندې، بیا هم خوشبختانه و نه کولای شي.
بله، تاسو څنګه تاسو خپل په دې برخه کې اوس کار کړی دی، یعنی سیول انجینری کې مو کله کار هم کړی؟
عملی صحیح کوم کار نه کړی، صرف یو شپږ میاشتې انټرنشپ و چې د ښار ته به ورتللم، نور عملی ساحه کې کار نه کړی پاته د استاد څخه.
بله، او دغه رشته د ښځو لپاره اوس مهال څومره اړینه بولی؟
زه شخصا د افغانستان لپاره هڅو که ښځې دي که نارینه دي، د دې ټولو هر مسلک کې زه ضرورت بولم، د دوی خو د تکړه کسانو هغه کسان تکړه موږ څه وخت چا ته موږ تکړه ویلی شو، او یو مسلک کې تکړه شخص یا بریالی شخص کېدلی شي هغه څوک چې مسلک سره یا یوې رشتې سره علاقه ولري، د زړه نه مینه ولري، نو هر څوک چې مسلک سره یا رشتې سره د زړه نه مینه ولري، علاقه ولري، هغه که هر مسلک هغه ولولي راتلونکي کې زموږ ټولنه هغې ته ضرورت لري، هغه که د نارینه وي که ښځینه وي، انجینري برخه یې اقتصاد دی، طب دی، تعلیم تربیه دا، کمپیوټر ساینس دی، که په هره برخه کې زه هغې ته د افغانستان په هغې برخه کې د افغانستان ضرورت بولم، خصوصا د ښځو ډېر زیات، ځکه موږ ښځې په لوړ زده کړو کې یا په لوړو زده کړو سنبالې مېرمنې موږ ډېرې کمې لرو، نو انجینري پوهنځي کې بله زه دا د ښځو لپاره ډېر ښه مسلک بولم، په چېرته د هغوی علاقه او استعداد یې ولري.
بله بله، ډیر ښه، موږ فکر کوم چې اوریدونکي هم په کرخلرو یو اوریدونکي برا واخلو. السلام علیکم.
السلام
علیکم. وعلیکم السلام، څوک یاستې؟ نوم څه دی؟ د کوم ځای نه مړی کني ولې؟
د ناوی ولایت څخه د ګروه.
ناوی ولایت څخه څوک؟
د ناوی ولایت د ناوی ولسوالۍ څخه د سر په تماس کې
د ناوی ولسوالۍ. اها، ډیر ښه، مهرباني وکړئ وروره.
موضوع پر څه برابر باندې خورجان؟ ما موضوع خاص نه لرم.
نو تاسو به اول رادیو اوریدلی و بیا به مو زنګ را وهلی و درنو اوریدونکو د مخکخو خزو خبرونه ده. موږ په دې خبرونه کې مخکخي خزي کمی چې پټولنه کې ډېرې مطرحې وي هغه راغواړو او تاسو به د هغې په اړه باندې د هغې نه پوښتنې ولرئ. موږ سره اوس مهال کرشما نظیمي د ننګرهار پوهنتون استاده ده چې دې نه یوازې استادي کړې ده بلکې نورو په ډېرو برخو کې هم کارونه کړي دي چې د خبرونه په لړ کې به تاسو ته ووایي. که تاسو پوښتنه درلوده نو موږ سره هم د اوس اړیکه ونیسئ. زه به یو ځل بیا د تلیفون شمیره ووایم. زموږ د تلیفون شمیرې دي 0999 45 30 40 او بل شمیره مو ده 0978 22 55. هم د اوس موږ سره اړیکه ونیسئ او د اغلی کرشما نظیمي نه خپلې پوښتنې وکړئ. اغلی نازیمی، تاسو د جاپان هیواد را ته وایاست چې څه ډول، یعنی کای وخزه زی هلته بهرنیو هیوادونو ته، نه یوازې جاپان ته، ټول بهرنیو هیوادونو ته ایو افغان خزه زی او هلته ماستری کوي. دا را ته وایاست چې دا دی ټولنې د خزو لپاره څومره پرمختګ دی او هلته څه آسانتیاوي شته، یعنی د خلکو د ذهنونو سره سم هلته آسانتیاوي دي کنه؟ تاسو د هغه پاړه راته وایست.
بهرانه یو ټولنه کې یا په بهر کې ځکړې د مېرمنو لپاره البته په دې برخه کې ما یو مقاله د وونی په نوم باندې یو وونی باندې کار کې صاحب دلا وکړلې و. په دې برخه کې مونږ هغه څو سفر نه دی کړی چې معمولا منفي نظریات لري. هغه څه زما تجربه ده په جاپان کې. البته ما امریکا ته هم 2 ځلې سفر کړی دی خو هغه لنډمهاله سفرونه وو او جاپان کې چې تقریبا 2.5 کال مالته تیر کړ اوږدمهاله سفر وو. زه یې د دې په نسبت کې افغانستان کې د یو ولایت نه بل ولایت ته یوه مېرمنه مسافره کېږي یا زده کړو لپاره ځي، زه دا ډېر ته غوره بولم چې دا د یو بهرني ملک کې لاړ شي په اوس حالت کې. ځکه د افغانستان شرایط دومره امنیتی لحاظ ښه نه دي او په
بلې
په بهرنیو په حقیقت کې البته د ښځو لپاره ډېر خاص احترام موجود دی او د ټول د ژوند سهولتونه پوهنتونونو کې په هر ځای کې، یعنی زما په نظر هلته هیڅ مشکل نشته د ښځو لپاره. او ګټي نور ګټي ډېر دي، یعنی دا د ستونزو دغه ده چې هلته هېڅ کومه ستونزه موجوده نه ده. که چېرته موږ خپله لور قوي ته تربیه کړو د ماشومتوب نه او هغه په دې باور ولرو چې دا یوازې ژوند کولی شي، ځکه موږ معمولا په کورنیو باندې تکیه یو او دا هم خلغه لري خواله لري هم منفي اغېزه لري د اولادونو د راتلونکي لپاره. موږ د ماشومتوب نه خپل اولادونه قوي تربیه کړو، په خپل ځان متکي تربیه کړو، نو دوی هیڅ په بهرني هیواد کې د زده کړو په مهال هیڅ کوم ستونزه سره دوی نشي مخامخ کېدلی. او که چېرته لا د دوی دغه په ځان تکیه کېدلو دغه خاصیت لا غښتلی کېږي، ځکه هلته دوی مجبور دي چې د خپل ځان لپاره هغه مالی امکانات چې دي هغه د خپل ځان لپاره یا د کور مسؤلیت، د خپل ځان مسؤلیت، د زده کړو مسؤلیت، کوم چې په افغانستان کې اکثره فامیلونه یې اخلي د اولادونو لپاره، هغه دی په خپل اخلي د راتلونکي لپاره یو قوي او په ځان متکي انسان روزل کېږي. نو دا زما په نظر یوه غټه مثبته اغیزه ده یا ګټه ده.
بله اغلی نظیمی، تاسو اوس مهال استاد یاستی، درته وایست چې په ننګرهار ولایت کې محصلین انجونې څومره تاسو پښتون باندې یا د نورو استادانو پښتون باندې اوس مهال ډاډه دي؟ دا غوی د ډاټ کراته وایست.
دا معلومه خبره ده. اول زغبل تجربه وایم چې کله ما غوښتل د کانکور امتحان لارې نه انجینری کونسل انتخاب کړم، زما د پلار یا زما د کورنۍ دا دلیل و د نو ویلو چې هغوی نه غوښتل چې زه دا پوهنځی، ځکه هلته هېڅ بله ماسله نه وه او هېڅ کومه ښځینه استاده نه وه. نو وایي داسې پوهنځی انتخاب کړه چې هلته د خل یا ښځینه محصلین وي او یا هم یوه ښځینه استاده وي په هغې پوهنځي کې. نو دا د خزینه استاد موجودیت یا شتون په یو پانزی کې په پانتون کې بیا په یو پانزی کې یا په دپارټمنټ کې دا د نورو ښځو لپاره د ډېره د ډاډ فضا رامنځته کوي چې هغوی وکولی شي په ډاډه زړه باندې ځکه هر مرحله یا هره برخه د ژوند کې د حتمن د ځینو ستونزو سره مخ کېدونکې ده نو دغه محصلین یا ښځینه محصلینې که چېرته په دې وګوري چې نورې ښځینه استادانې یا نه یوازې استادانې بلکې په ښځینه محصلینو زیاتوالی دا د نورو زیاتو ښځینه محصلینو یا خویندو د تشویق سبب ګرځي چې ترڅو پوهنتونونو ته راشي او په ډاډه زړه باندې خپلې زده کړې ترسره کړي او زه عملا ګورم ډېرې نجونې زمونږ هغه وخت کې زه نوې استاده شوم زمونږ په پوهنځي کې یا د انجینری ننګرهار پوهنتون انجینری پوهنځي کې یوه نجلۍ وه اوس الحمدلله موږ تر څلوېښتو نجونې له محصلین نجونې لرو په او د دوی اکثره چې راځي نو هغه چې زه یې لیدلې یم یا پېژندلې یم یا زما په اړه یې اورېدلې دي نو دی ویلي دي چې موږ ستا په ډاډ باندې راغلي یو یا دا چې ستاسو هستې دلته ځکه موږ دا پوهنځی انتخاب کړی نو دا زما لپاره ډېر د
بله ډېر ښه یو اوریدونکی به راواخلو چې دی څوک دی السلام علیکم السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمۃ الله
مهرباني وکړئ نوم مو څه دی او د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې
الو
ستاسو غږ راځي ستاسو نوم څه دی د کوم ځینې ماړی کنيولې
محمد رفیق زبرخیل مې د کابل نامې تماس نیولای د خورن
ډیر ښه مهرباني وکړئ جبرخیل صاحب مهرباني
دا فوټبال را د خورن دا پښتنه کوم اول خو ډیر په احترام او ډیر خوشاله شوم چې دا چې زمونږ فایندې په ټولنه کې شته تفصیل ځای کې یو د تعلیمونه کې یو د ماسری کا چې بولې راځي دا د موږ د ملک لپاره زمونږ ډېر او صبات ټولنه زدا د فخر ځای
بله
دنه دا پښتنه کوم دی خورن دا پښتنه کوم چې ته جابان ته تلې ماسری لپاره البته خو انګلیسي ژبه نه او جاپاني ژبه د کتاب څه مشکلات نه وو
بله ډېر زیاته مننه اغلی نزیمه تاسو زما د ورور پښتنه واوریدله
بله ما پښتنه واوریدله د ژبې په اړه
مهرباني
په جاپان کې اکثره پښتنو راځي چې هغه انګلیسي په ځینو رښتو کې انګلیسي برنامه لري جاپاني ژبه په ابتدایي کچه لازم ده چې څوک ځکه چې خپل هغه د ژوند روزمره ضرورتونه باید پوره کړي په موټر سودا اخلي یا مثلا په موټر کې یو ځینې بل ځای ته ځي ټکسي نیسي نو دا دغه روزمره ضرورتونه د رفع کولو په خاطر په یو ابتدایي لیول باندې څناسه ضرور ده چې جاپاني ژبه زده شي خو زده کړې زمونږ هلته په انګلیسي ژبه وي ځکه هلته شته دی داسې برنامې شته پروګرامونه په پوهنتونونو کې شته چې خاص د بهرنیو محصلینو لپاره دي او هغه هم په انګلیسي ژبه باندې دي
بله بله ډیر زیاته مننه از مګ دا ورور پښتنه حال شوله یو بل اوریدونکو بر واخلو السلام علیکم
السلام علیکم ورحمت الله
وعلیکم السلام ستاسو نوم څه دی
زمانو زیا ولا ګوځه لا ما ولا څه په تماس کې ما
مهرباني وکړئ
څه سوال لرم
مهرباني
زه دی اوسې دا ستاسو مخه په خپلو خبرو کې دا ولا کړ چې ما په دې تکلیف او هغه سره مې تحصیل کړی نه لې تحصیلات کړی دي
بله
تاسو سپیلان د خدمات تاسو واده نارینه تشویق کوي او که ځخه تشویق کوي او که نارینه هم تشویق کوي دا دی یو او پر اطلن کې تاسو کوي نارینه ته کولای شي او که ځخه هم کولای شي
ښه چې شي د ځخه لپاره د سیمه مشخص وایست
به مخکې خپل دغه کې ولې سم په دې تاسو سره تکلیف سره خپل تحصیل کړی دا
بله
دې د بدر تشویق دغه کې به واځي زنانه وي او کنارینه هم دي دې کولای شي چې نارینه تشویق کړي او کزنانه وي تشویق کړي په دغه برخه کې مسوال ده
د دې هڅون کې څوک نارینه او خزینه یعنی د کورنۍ غړي خي
نه 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 بخنه وړم چې په دې تلنس دې وی کنه د مخکې خو پروګرام ده دې چې دا واځي نارینه د تشویق لري تحصیل او تعلیم ته او کنارینه هم دې کوم مسوجه پیغام لري
اها زه خو خد دې پښتنې جواب بخپله نازمي وای خو زه فکر کوم چې نارینه به اوس مهال زیات تشویق ته اړتیا نه لري ځکه چې ټول ارزه د نارینه و لپاره اوس یعنی ترخز ډیر زیات دی خو بیا هم اغلې نازمي تاسو مهرباني وکړئ
بله ما سوال واخست چې زه به یوازې پر اتلونکي کې یو اوس مهال چې زه یوازې د ښځو د تشویق لپاره په ټولنه کې غواړم کار وکم او که فکر کوم داسې سوال
بله بله
نو لپاره به هم زه ما ویل چې زه انجینري پالیسي کې استاد یم په انجینري پالیسي کې زه بانګه په هر څوم کې هغه ډېر زیات کیسي لاس تنه یا اته تنه نجونې لرو نو ټولې نارینه دي زه یوازې د نجونو استاده نه یم زه اوله کې کاملا د نارینه یا د هلکانو استاده وم او اوس چې خوشبختانه یو کم چې داس یا کم شمېر نجونې هم لرو نو زما هڅې یا زما خدمات یا زما کار چې دی دا یوازې د نجونو لپاره نه دی البته د نارینه لپاره هم دی ځکه زموږ ماسیلین لرو ماسیلین زموږ ټولنه ډېره غریبه طبقه ده بی غرض طبقه ده نو د ټولو لپاره خدمت کوم او د ټولو لپاره البته د ښځو لپاره یو یوازینی دغه یې مل په ښځینه برخه کې یوازینی هغه تاسو ما چې زه دلته کولی شم د ښځې د ادرسه دوی سره مرسته وکړم د نارینه لپاره موږ لرو په ډېر نارینه لرو خو بیا هم د یوې استادې په صفت دا زما وظیفه ده چې زه د خپلو ماشومینو لپاره هغه که ورونه دي که خویندې دي د ټولو د تشویق او د ټولو لپاره یو ډول کار وکړم
بله بله ډیره زیاته مننه یو بل اوریدونکو برا واخلو چې د څوک دی السلام علیکم تاسو زما غوړی سلامونه د دغه ورور فکر کوم چې اړکې نیولې ده مګر پامې خپل ټلیفون ته نه دی یو بل اړکې برا واخلو السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمت الله سلیم چې خیر سي تاسو شوی
په خیر او سي په خیر راغلی تاسو نوم څه دی
زما نوم اسلام احمد مریدی د کندهار ولایت خبره کوم
مهرباني وکي اميري صاحب
زما هیله ورزو د خورتي څخه دا د دنيزمي سيدي څخه چې تاسو ذکري چیرې وکړلې او د کوم ځای څخه او تر کوم ځای کې ورسولې
د خبرونه په لړ کې دا پوښتنه جواب کړله که تاسو بل پوښتنه لرئ مهرباني وکي
بس دا
ډیر زیاته مننه اغلی نازمی زما ګرور لکه چې وو سره رادیو چلانه کړی دا او ستاسو غاوري دی وایي چې ابتدایي زده کړې او ورپسې لوړې زده کړې تاسو چیرته کړې کده سی په لاندو کې یا وری بیا هم ورته یادونه وکي
بله ابتدایي زده کړې مې په ننګرهار کې کړې البته طالبانو په دوران کې متوسطه او لیسه مې هم په ننګرهار کې لوستې ده د طالبانو د رژیم څخه وروسته فاکولټایا لوړې زده کړې مې ننګرهار پوهنتون انجینری پالیسی سیول څنګه څخه فارغ یم او وروسته دا هغه څخه د جاپان هیواد اوکیناوا ښار لیپیوس پوهنتون څخه مې د ماسترۍ
بله اغلی نزیمی دهراته او یاس چې د استادۍ سربیره د یعنی د استادۍ ترڅنګ نور مدني فعالیتونه تاسو کوي یا ما اړین نه بولئ
اړین خو ډیر زیاته ده ضرورت خو زمونږ ټولنه روسته پاتې ټولنه ده او ډیر زیات جنگ ځپلې ده او لای هم جنگ ځپي نو موږ ډیر زیات کار ته ضرورت لرو نه یوازې ترکیزه ده د هر یو لوست ځوان مسؤلیت بولم چې د خپل رسمي دندې تر څنګ دوی د ټولنې ته اضافي دعوت طلبانه رضاکارانه کارونه ترسره کړي خو دوی واقعا غواړي ټولنې پرمختګ وکړي په ټولنه کې دوی بدلون رامنځته کړي نو دوی باید زیات کار وکړي بدبختانه موږ د رضاکارانه کارونو یا په دې رضاکارانه کار باندې زموږ عقیده ډېره ضعیفه ده زه خپله بې باور لرم او د خپل وس مطابق او د امکان تر حده مې څه ناڅه کړي دي
بتام کافی نه دي زمو په نظر خو بیا خپل هڅه کوم چې په دې برخه کې کار وکړم بله اوس چې تاسو استاد یاست اداره ته وایاست چې استادۍ ته مو ارتیا ډیره زیاته ده یعنی اقتصادي په لوا او یا هم استاسي لیوالتیا او علاقه ډیره زیاته ده
بله اقتصادي په پلاوه زمونږ ژوند دا چې ډېر اعلان نه دی مګر بادم نه دی که چېرته زما د استادۍ تنخوا نه وي نو هم زمونږ ژوند برابر لیوال یا متوسط حد کې مخې ته تللی شي ځکه زما خاوند خپله هم هغه هم استاد دی خو زما لیوالتیا زیاته ده ځکه د پخوا نه اوس هم زما علاقه زیاته ده او په دې برخه د خپلې علاقې په بنیاد باندې د کار
بله او پراتلون کی څنګه یعنی غواړي چې همیشه استاد پاتې شي کنه غواړي چې نور شخصي کاروبار یا هم تر دې نور د سزایونو کې وظیفه ونیسي چې حالت یعنی امتیازات ډیر وي
نه استاد زما علاقه ده ماشوم ته او ما تاسو سمحه واضح کړی چې انجینری سره زما علاقه ده دا دوا دغه سره د دوو برخو سره البته یو دوه مسلکونه یو انجینري تر څنګ یو استادي ځکه بله کوچنی وم چې ما خپل ګاونډیانو ماشومانو ته خپلو کشرانو ورونو ته درس ورکوم مثلا زه په پنځم کې وم ما د څلورم ملګرو ته درس ورکړی خپل زه په شپږم کې وم د پنځم ته مې ورکړی یا بېرته د شپږم صف ته مې ورکړی نو دا هغه وخت نه دغه د استادۍ یا د معلمۍ د تدریس ورکولو د درس ورکولو علاقه زما په وجود کې پیدا شوې ده نو زما په نظر کې څومره ځان پېژنم فکر کوم د عمر تر پایه پورې به زه د استادۍ دنده دا مقدسه دنده که خدای پاک ماته توان او طاقت راکړې زه به نه پرېږدم یعنې زه بلې دندې لپاره به نه پرېږدم خو که تر څنګ ته د دې تر څنګ د بل کوم داسې د خیر کار ټولنې ته کولی شم هغه به اسمان کوم خو داسې نه چې د امتیاز سوسیاز امتیاز په خاطر د مالي امتیاز ترلاسه کولو په خاطر به زه د استادۍ دنده پرېږدم او زه به بل کار
بله موږ په بل خبرونه کې نیمه نړۍ خبرونه کې په یو گزارش کار کړو چې په هغه کې انجونو شکایتونه کړې وو له خزینه استادانو نه البته په مکاتبو کې چې دوی ورسره ښه سلوک یا ښه برخورد نه کوي دا راته وایست چې ښه سلوک ښه برخورد د استادانو لخوا د په هنتون لنجونو سره څومره اړین دی یعنی دوی د پاره هم باید استاد لکه مور د سیمه باندې
بله زما په نظر استاد باید د مور نه زیاته په امکانې ولري باید مهربان اوسي ځکه استادان د شاګردانو رول ماډل دي دوی معمولا خپل استادان تعقیبوي استاد باید په خپل کردار کې هغه که د ماسل سره وي او هغه که د ماسل نه بهر د ټولنه کې د بل کم غړي سره وي دا باید ډېر محتاطانه او ډېر مهربانه کردار وي ځکه استاد هر ټولنې یو نمونه کسي او زیات خلک هغه تعقیبوي د هغې لار تعقیبوي نو زما پیغام استادانو ته دا دی چې دوی د لطفا محصلینو سره په مینه په مهربانۍ او په شفقت سره برخورد ولري ترڅو موږ په ټولنه کې راتلونکی نسل د مینې او مهربانۍ نسل وسو او موږ د مینې نسل ته ضرورت لرو موږ زموږ وطن داسې خلکو ته ضرورت لري چې هغه وطن سره مینه وکړي د وطن د خلکو سره مینه وکړي نو دا ډېره مهمه ده زما په نظر که یوه مور مهربانه نه وي چې دومره په ټولنه اغېزه نشته خو که چېرته یو استاد نه مهربانه وي یا د محصلینو سره په مهربانه سلوک ونه لري نو دا به په ټولنه ډېره منفي اغېزه ولري
بله لکه څنګه چې همیشه موږ اوریدلې دي او په راپورونو کې مو دا مستقیم لیدلې دي چې اکثره وخت خزې د خزو په وړاندې تاوتریخواله کوي دا راته وایاست چې د خزینه او استادانو د چلند د سخت دریزي اغیز به په محصلینو نجونو باندې چوي
خزما خاص د مخ سوال په جواب کې ما وویل چې ډېرې خزینه محصلینې په دې اعتماد راځي یعنې زموږ په اعتماد راځي چې دلته خزینه او استادان شته موږ راشو د ستونزو د درلودلو په صورت کې یو څوک شته چې زموږ لاس کې وي او په ډاډه زړه موږ هغې ته خپله ستونزه وویلی شو نو که چېرته دغه د ډاډ څلی زموږ د محصلینو څخه نړو او دغه لاسنیوی موږ د محصلینو څخه اخلو نو هغوی به یو دا چې نا امیده کېږي بل دا دی چې دوی به مجبورېږي ممکن نارینه ته یا داسې چاته به دوی پناه وروړي داسې چانه به مرسته غواړي چې هغه ممکن دوی سره په صحیح شکل سره مرسته وشي کړلی یا ونه شي ورته. نو زما په نظر دا ډېره غلطه خبره ده چې ښځینه استادانې د ښځینه محصلینو سره ښه سلوک ونه کړي یا ښه چلند ونه کړي. دوی باید همیشه دوی سره مهربانه سلوک ولري او
بله ډیره زیاته مننه. یو بل اوریدونکی به هم راوخلو چی څوک دی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سره جوړ په خیر
یم. په خیر اوسې. ستاسو نوم څه دی؟ بله تاسو ما غوړی. ستاسو نوم څه دی؟ بله اړیکه یې پرې شوله. یو بل اوریدونکی به راوخلو. السلام علیکم.
بله اوس مې دغه ما غوړی.
بله ستاسو غږ راځي. مې ربانی وکي.
اوس مې دې سلامونه کوم.
وعلیکم السلام.
تاسو راځو ټول کارکونکو اوریدونکو تاسو درنې ملمنیا ته سلامونه.
وعلیکم السلام. ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای مړ کني ولې؟
ورنی دې په پښتون نه جوړځم.
پښتون څه مې ربانی وکي.
زما نظر خدا دې شي وطن دا خور وطن زما په ډیرو تکالیفو باندې دا خوشبخت ده چې تر دې اندازې را رسیدلې ده چې نه پایده د وطن یا د افغانستان و او شول سره شي. دا خوشبخت ده چې هر څوک دغه شي ار خور دغه شي تعلیم وکي. تعلیم او تعلم وکي د دې پر قدم باندې قدم کشي. بله دبل د وژو بار نه د کور د کورنۍ د وژو بار نه. نو دا به ښه خبره. ایستاسو مې منو سیم پښتنه دا ده چې درس وايي په ننګرهار کې چې استاد یې کوي. تنها د ننګرهار جونې ساس سره درس وايي ک د نور ولایتو جونې هم ستا او بل دا د سیو شرایط راغلي دي چې څو خپل خلونه خلاصولای هیڅ څو خپل ځان محفوظ نه غني. د دې د امنیت چارې څنګه ده ځان پننګرار کې ته محفوظ غني واکه موږ ناري نه خپل ځان محفوظ نه غړلای دا څنګه د امنیت دی غاس.
بله ډیره زیاته مننه قریص پښتون. مهرباني وکي اغلی نزیمی.
یو ملي پانتون د دولتي ملي دولتي پانتون د افغانستان څخه په کې دا چې د ټول ولایتونو ماشین ته هم تسینام ناري نه ټول د یوازې ناري د یو د ننګرهار ولایت نه بلکې د افغانستان د ټول ولایتونو څخه هم جون هم ناري نه ماشین شته او د امنیت لحاظا افغانستان په هیڅ دي کې په هیڅ نقطه کې زما په نظر محسوس نه دی. خو موږ لپاره لازم ده نه ده چې موږ د ځان ته ذهني فشار راوړو ځکه که موږ ګټه نه لري. نو په دې لحاظ باندې په خپله ننګرهار کې همداسې چې د افغانستان په نورو ولایتونو کې هغه ولو که کابل دی که نور مرکزي ولایتونه دي یو ډول امنیت دی او حالات یو ډول دي. هر لحظه موږ دا فکر کوو چې کېدلی شي دلته یوه پېښه رامنځته شي. آته ځینې وخت زه خپله سره دی چې زما په نظر دا صحیح کار نه دی خو داسې فکر کوم چې په لاره روان یم کېدلی شي د شا له خوا نه زه واعظم ځکه زه هر چېرته چې ځم یا یوازې ځم یا مثلا شخصي ضرورتونه رفع کولو لپاره یا د خپلې دندې لپاره ځینې وخت داسې ویره موجوده دي ځکه اوس د کابل پوهنتون پېښه رامنځته شوه او دا به پوهنتونونه نه پوهنتونونه د دې پېښو څخه مستثنا دي نه کوم بله اداره بد وختانه. نو دا حالات په ټولو ځایونو کې موجود دي او د ټولو افغانانو سره شته دی. خو موږ ته لازمه ده کوشش دا وکړو چې خپل فوکس په خپل کار باندې وکړو په خپلې دندې وکړو او ځان ته ذهني فشار رامنځته نه کړو. نو
بله بله اغلی نازیمی لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه چې امنیتی ستونزې شته د ټولو په وړاندې هیڅ ځای هم محفوظ نه دی. نو تاسو څنګه به هرته څو وری تللی یاستی؟ دا هوډ مونږ دې کړی چې باید هلته پاتې شي او نور افغانستان ته رانه شي.
زه هر ځله بار تطللی منو هر شپه مې افغانستان ته ځړلې دي. نو هم د کورنۍ مشواله هلته او هم بیا د وطن لريواله بار تاک زما یوازینی هدف د زده کړو او د نو مهارتونو زده کول دي، نه د دې لپاره چې زه هلته خپل ژوند سهولات کې کوم او بس نور هر څه هېر کړم. نه، دا زموږ وطن دی، همیشه د دې په فکر کې یم چې زه څنګه وشم کړلی که یو ډېر کوچنی تغییر هم خپل ټولنې خپل وطن لپاره رامنځته کولی شم، نو دا به زما لپاره زما د ژوند ډېره غټه لاسته راوړلی نسبت دې ته چې زه په بار ملک ډېر یو پرامن او په سهولت ژوند ولرم یا د هغوی لپاره کار وکړم. دا بل نه، بلکې زما افتخار او زما لپاره د ویاړ شیدې هغه دي چې زه د خپلې ټولنې لپاره کار وکړم. بار صرف هدف مې د زده کړو کېدی شي، راتلونکي کې به زه زما صرف یوازینۍ موخه همدا ده چې زه د هغوی نه زده کړه وکړم، د هغوی د ژوند مهارتونه چې څنګه هغو هغه خلکو نه یوازې دا چې تحصیلي هغه زه خپل مخې ته وړم، بلکې د هغوی نه عملي ټولنیز زده کړه وکړم چې دغه خلکو یا هغه ټولنو څنګه خپل ژوند ته تغییر ورکړی، څنګه په خپل ټولنه کې تغییر رامنځته کړی. یوازینی هدف مې همدا دی.
بله، لکه څنګه چې بله
فلار هم نه لرم چې بهر کې ژوند وکړم.
اغلی نظیمې، لکه څنګه چې تاسې په یوه اکاډمیک چاپیریال کې یاستئ او تاسې تر هر چا ډېر پوهیږئ چې څومره نجونو تعلیم او تحصیل ته مخه کړې ده، دا راته ووایاست چې د ننګرهار ولایت په کچه باندې اوس مهال په ننګرهار پوهنتون کې د ښځو شتون، د نجونو شتون د قناعت وړ دی د محصلینو په توګه باندې؟
نسبتا ښه شوی دی تر پخوا څخه، ځکه د کانکور کې چې د ګډون شمېر وو یو هغه هم اوس سناسد تقریبا درې کاله پخوا چې ما زه تعقیبومه دا لیول دیده اته فیصده وو، مګر دغه تېر کال پنځلس فیصدو ته تقریبا دوه چنده ته راپورته شوی دی. پنځلس فیصده په کانکور کې د نجونو ګډون وو. همدارنګه په سنفونو کې یا په فاکولټو کې، په هر فاکولټه کې د پوهنتون کې د محصلینو شمېر هم مخ په لوړېدلو دی، خو د قناعت وړ ورته موږ نه شو ویلی، ځکه په 2022 کال کې کله چې زه استاده شم زموږ په انجینري پوهنځي کې یوه محصله وه ښځینه، مګر اوس موږ د څلوېښتو شاوخوا ښځینه محصلین لرو.